افغانستان کې د سهار لس بجې شوې وي. بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه هم په لنډو خبرونو پیلو. د امریکا د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتي هستوګنځای ته رسېدلې. دې وزارت پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې دغه افغانان به چې د تېر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای په ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا شي. د کورنیو چارو وزارت یې وویاند وویل دغه افغانان چې شمېر شاوخوا 300 تنه دي، د سې شنبې په ورځ د مرکز ته ورغلي او له 2 اونیو تر 4 اونیو پورې به په دې مرکز کې وي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي 5 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي، چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلي حنفي دا خبره پرون د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیالې مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 5 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدراعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه. ویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 5 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې دي. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 40 تنه افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانګ کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شر ځایي رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو زیژنتون د روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی دی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې پرون د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. روسیې پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشره کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه 2 ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې په پایل کې مو وویل د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو د شمیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په باب واورئ. دغه راز په دې اړه مو د ولادي نسایي ناروغیو له یوې متخصصې ډاکټرې سره مرکه کړې ده. قطر هم له طالبانو غوښتي چې له ښځو سره تبعیضي چلند پای ته ورسوي. خو لومړی په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیرېدو دی. یو شمېر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میشتو د افغان میندو د مړینو شمیر د 2 لسیزو پخوا په شان لوړ شوی وي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی. نور بله اسمت سروانه واورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بېوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو. خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي راوروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 10 کې 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کرونا او بخپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر یو میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې له 20 تر 30 سلنې پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 لومړي کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټر نجمه سما شفاجو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د اسمت سروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډېر فکتورونه په دې کې رول لري، چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر مذهبي مشکلاتو پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چیرته دغه مشکلات حل شي، انشاءالله چې دومره به آمار پورته نه وي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چیرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې موږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک، ډیر زیات پورته دی چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري، که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي، چې دا ډېر یو دردونکی کیسه ده.
شوې دي چې د مرستو کمیده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بېوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده، د دې سبب شوې ده چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري، ولې میندې مري په افغانستان کې؟ د خونریزګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي، یا جګ فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د مړینې سبب کېږي، یا د میکروبونو مداخله، او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي، دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو، نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډیره دردونکې وي.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټر نجمه سما شفاجو د ویل افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې مخ په زیاتېدو دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قطر له طالبانو وغوښتل چې له ښځو سره تبعیضي چلند پای ته ورسوي. په جنیوا کې د قطر د دایمي ماموریت سرپرست د افغانستان د وضعیت په اړه د بشري حقونو د شورا په راپور کې پر مطرح شوو مسایلو اندېښنه وښوده، خو په افغانستان کې په نسبي ډول د امنیت ښه کېده وستهله. نور بل اسمت سروانه واورو.
قطر په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې د ښکارولو ترڅنګ له ښځو سره د تبعیض د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په جنیوا کې د قطر د دایبي استازولۍ سرپرستی السو وای دی د بشري حقونو د شورا په 95مه غونډه کې وویل قطر پر هغه څه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د لوی کمشنر پر راپور کې ویل شوی اندیشنه لري. د زیاته کړه قطر د اگست له 15مې راوروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه د وسلوالو نشټو د کمیدو او په نسبتا سولیز چاپیریال کې د افغانانو د اوسېدو هرکلی کوي، خو دې پر هغو راپورونو اندیشنه وشوده چې پر اساس یې ویل شوي چې په افغانستان کې اقتصادي او مالی بحران ستر منفي اغیز کړی، د ژوند ستاندرد یا معیار ټیټ شوی، بیې لوړې شوي، د خوراکي موادو مسؤلیت کم شوی او روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي. په جنیوا کې د قطر د دایمي ماموریت سرپرستی پر دې ټینګار وکړ چې بشري مرستې باید سیاسي نه کړی شي او د اقتصادي او ټولنیزو شرایطو د پرلپسې خرابېدو په نتیجه کې د بشري حقونو پر اړوندو چارو د ډېر منفي اغیز په وړاندې خبرداري ورکړ. امریکا او یو شپږ لوی دي زو هیوادونو له کابل خپل سفارتونه قطر ته لیږدولې او دا هیواد لا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي چارو څه ډول اغیز وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې اوکراین باید د افغانستان له تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نه شي. حامد کرزي دا خبره د هندو ورځپاڼې ته په مرکه کې کړې ده. د دې روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشاره وویل که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وای دې کار ته به اجازه نه وای ورکړې، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نورو د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه راز له العالم خبری شبکې سره هم په ځانګړې مرکه کې د ځینو نورو ستونزو یادونه کړې ده. د لومړي ځل لپاره له هېواده بهر ته په تلو کې د ستونزو یادونه کړې. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته حامد کرزي په کابل کې پاتې شو او تر اوسه په دې ښار کې دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هېواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د ښاغلي کرزي په قول کړې ده. په راپور کې ویل شوي چې ښاغلي کرزي له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دي ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خوشاغلی مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستان ووتل، خو ښاغلیو کرزي او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزي العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو آزادي